بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو زموږ سلامونه ومني. دا د اوس خاغلی برومندر ته د ابراهیم د مبارکې سورې 43 او 45 آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته خپریږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای پیغمبره، دا خلق له هغې ورځې وویروه چې عذاب به راشي. ستمکاران او ظالمان به وایي، ای کردګاره، موږ ته لږ مهلت راکړه چې ستا بلنه ومنو او ستا د پیغمبرانو پیروي وکړو. د هغوی په ځواب کې به وویل شي، آیا تاسو تر دې مخکې قسمونه نه و خوړلي چې تاسو ته هیڅ کله زوال نه راځي؟ آیا تاسو نه وای چې د هغو کسانو په ځایونو او ماڼیو کې استوګن شوی چې په ځان یې ظلم کړی و؟ تاسو ته روښانه شوه چې موږ هغوی سره څه وکړل، او تاسو ته مو د ظالمانو د حال احوال مثالونه بیان کړل، خو بیا هم ویښ نه شوئ.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې شپږشتمه د 1424 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې دوهمه او د 2021 میلادي کال د اپریل 15 نېټه ده. زموږ په د یو ساعت خپرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران په اټومي تاسیساتو کې د ورانکارۍ په باب د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د مرموزې چوپتیا په باب ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د الهي نامو نومې لړۍ نننۍ 38مه برخه دراورو. بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې په دوام کې د نن ورځې مطلب اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/ps هم درسره نوٹ کړئ. زموږ په دغه اډرس تاسو تازه سیمه ییزو نړیوال خبرونه او تبصرې او مرکې اوریدلی شئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم د سهار 9 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایلی دي جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب د اسلام ایران سیاست مشخص دی. د افغانستان ولسمشر ویلي له دغه هیواده د امریکایي عسکرو د وتلو د فیصلې درناوی کوي. پاکستان د افغانانو پر رهبری او مدیریت سره د سولې د خبرو اترو د بهیر بشپړ ملاتړ کوي، او د عراق په دیوانیا کې پر امریکایي ترهګرو پوځیانو بیا برید شوی دی. بیا هم راګرځو دغه ورسره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندمې وروسته. د اسلامي انقلاب معظم لارښود له جامع نړیوالې اټومي موافقې، بندیزونو او خبرو اترو سره د اړوندو مسلو په باب فرمایلی دي. نړیوالې اټومي موافقې او بندیزونو په باب مو د هیواد سیاست اعلان کړی، او له لوړپوړو چارواکو سره مو په غونډو مکتوب په بڼه هم دوی ته بیان کړی دی. د هیواد سیاست په اساس معلومه ده چې باید څه کار وکړی شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون ناوخته له قرآن کریم سره د اونس په نورانی دستورو کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې د تهران په امام خمینی عیدګاه کې د محدود قرآنی فعالانو په شتون سره ترسره شوی فرمایلی دي. د هیواد د مسؤلانو تشخیص دا دی چې خبرې ترې دی وکړي، څو هم دغه سیاست اعمال کړي چې په دې زمینه کې هیڅ بحث نه لرو. البته باید خیال وشي چې خبرې ترې اوږدې او ورستې نشي، ځکه چې د هیواد په تاوان دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خبرو اترو ټینګار څخه د امریکایانو مخه د چټي او باطل ټکو د تپلو لپاره هڅه بللې او فرمایلی دي. په دې باب د اسلامي جمهوری نظام منطق چې اول باید امریکا بندیزونه ختم کړي، ځکه پر دوی هیڅ اعتماد نشته، او مخکې هم په کراتو د خپلو ژمنتیاو خلاف ورزي کړې ده. په دې ډول ده چې حتی ځینې اروپایي مرکچیان هم مني، او په خصوصي ناستو کې تصدیق کوي. که څه هم په فیصلو کې امریکایي چارواکو ته تسلیمیږي او له خپلې خوا هیڅ خپلواکي نه لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی فرمایلی د امریکایانو زیاتره وړاندیزونه کبرجن او له سپکاویو ډک دي، او حتی د لیدو قابل هم نه دي. دوی همداراز په پای کې هیله ښودلی ده د هیواد مسؤلان دې پر پرانیستو سترګو او ځیرتیا، قدرت او په خدای په توکل سره پر مخ لاړ شي، او په الهي توفیق سره دې ملت خوشحال کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني تماس کې دغه هیواد حکومت او ولسته د روژې د مبارکې میاشتې پر رسیدو سره د مبارکې په ویلو سره ویلي دي د دواړو هیوادونو اړیکې په دوستۍ او ورورولۍ او صمیمیت ولاړې دي او د ملګرتیا او پراختیا په سیمه کې لا ښه رول او دوستانه اړیکې لا پیاوړي کولو سره مرسته کولی شي. د اسلام ایران ولسمشر د خپلو خبرو په یوې برخې کې په سیمه کې د سیونیست رژیم وروستیو خوځښتونو او ترهګرو اقداماتو او د غراز اټمي ترهګرۍ ته په اشاره سره هم ټینګار کړی د سیمې د هیوادونو ملګرتیا د سولې او ثبات د تامینولو لپاره ضروری ده. په سیمه کې د سیونیست رژیم د پښو پل خطرناک ګڼو او ورسره جدي چلند او مقابله ضروری او لازمه ده. دا ترکی ولسمشر هم په دغه ټلیفوني تماس کې د ایران ولسو حکومت د روژې د مبارکې میاشتې د را رسیدو په باب په مبارکې ویلو سره له اسلام ایران سره د دوستانه اړیکو د پراختیا او ژورتیا لپاره د انقرې پر جدي هو ټینګار کړی او په مختلفو ډګرونو کې د دوه اړخیزو اړیکو ژورتیا او د سیمیزو نړیوالو موضوعګانو کې ګډ دریځونه او ملګرتیاوې ښې او صمیمي بللي او د دغه صمیموالي پر ژورتیا او پراختیا یې ټینګار کړی دی. د ایران د نتنز اټمي ترهګرۍ له امله څرخ یوازې د امریکا د اقتصادي ترهګرۍ په ختمېدا سره کنټرولېږي. فارس خبری ایجنس راپور ورکړی د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف پرونه وخته په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دي په نتنز کې اټمي ترهګرۍ خطرناک څرخېدل پیل کړی دي چې یوازې د هغې اقتصادي ترهګرۍ په ختمېدا سره پیزوانه کېدل وړ دي چې د ډونالډ ټرمپ په وسیله یې بنسټ کېښودل شوی دی. د ایران خارجه وزیر ویلی دی د جوزو بایډن حکومت په وړاندې روښانه ټاکنه شته او هغه هم د باراک اوباما موافقې ته بیرته ستنېده او د ټرمپ د زیاتره دباو د سیاست پرېښودل دي. ښاغلي جواد ظریف ټینګار کړی د جو بایډن حکومت سره بل هیڅ ډول ټاکنه نشته او د ده د حکومت لپاره هم ډیر وخت نه دی پاتې او دغه وخت هم په تیزۍ سره په ختمېدا دی. په ویانا کې په نړیوالو اورګانونو کې د اسلامي ایران سفیر او دایمي استازي بیګا د اټمي انرژي نړیوال اجانس مشر رافایل ګروسی ته د یو لیک په لیږلو سره ټینګار کړی دی د سیونیست رژیم له ورانکارو اقدامات سره په راپې دی کې د ملګرو ملتو او د اټمي انرژي د نړیوال اجانس اقدام نه کولو دغه جنایتکار رژیم لاس سپینسترګې او ګستاخ کړی دی. کاظم غریب آبادی په دغه لیک کې لیکلي دي د ریډیو اکټیو موادو د احتمالي خورېدا په لوړې خطرې سره په ایران کې د نتنز اټمي کمپلیکس قصدن ټارګټ کول جنایتکار اټمي ترهګري حسابېږي. کاظم آبادی ویلي دي د لویدیځ آسیا تاریخ د اسرائیلو د جنایتکار رژیم له شره د ډکو ترهګرو اقداماتو له ګواهې ډک دی چې د اژانس او نورو نړیوالو ارګانونو د پټو سترګو په وړاندې ترسره کړي دي. که اژانس او نورو نړیوال ارګانونو د دغه ډول جنایتکارو اقداماتو مخه ونه نیسي نو بیا به یې کنټرولول د ټولو لپاره ډیر سخت شي او مسولیت به یې د اژانس او نړیوالو ارګانونو په غاړه وي. فارس خبری اجانس هم راپور ورکړی د اټمي انرژي نړیوال اجانس بیګا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د اټمي انرژي د نړیوال اجانس پلاټونکو د نتنز اټمي کمپلیکس تاسیساتو کتنه کړې او ایران په نتنز اټمي کمپلیکس کې د یورانیمو د 60% پخولو مقدمات تقریبا بشپړ کړي دي. په دغه اعلامیې کې راغلي دي ایران نیت لري د نتنز اټمي سایټ ته نور 1024 آی آر یو ډوله سنټرفیژونه ور زیات کړي. د اټمي انرژي د نړیوال اجانس دغه اعلامیه په داسې حال کې خپره شوې چې د یکشنبې په سهار وختي د نتنز د یورانیمو د پخونې د تاسیساتو د برېښنا چینل په یوې برخه کې ورانکاره پیښه شوې ده. لا بل پلوه د ایران مرستیال خارجه وزیر او د اټمي مرکزي ټیم مشر عباس عراقچی چې په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې د غړو هیوادونو پښتون سره د جامع نړیوال اټمي موافقې د ګډ کمیشن په غونډه کې د ګډون لپاره تللې ویلي دي. اسلام ایران د چهارشنبې په ورځې د اټمي انرژي د نړیوال اجنس مصر ته په لیکې اعلان کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت د یورانیمو د 60% پخولو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې دي چې فرانسې انګلستان او جرمني چارواکو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره په ایران کې د یورانیمو د 60% پخولو له اعلان وروسته د سخت اندېښنې په څرګندولو سره په نتنز اټمي کمپلیکس کې د 1000 نورو اټمي سنټرفیژونو د لګولو لپاره د ایران فیصله په دغه هیواد کې د یورانیمو د پخولو د قدرت د زیاتېدا لامل بللې ده. په دغه اعلامیه کې راغلی دي د ایران اقدام یو خطرناک بدلون دی ځکه د یورانیمو په لوړه کچه تولید او پخول د اټمی وسلو د تولید په لاره کې یو مهم ګام دی. د یورانیم د پخولو د دغه سوي لپاره د ایران اړتیا قانې کوونکی نه ده. له افغانستان د امریکایي عسکرو د ویستون کې فیصلې درنوي کوو. ایرنا خبری اجنس راپور ورکړی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خپل امریکایي همڅنګ جوزو بایدن سره په ټلیفوني تماس کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د شاتک په باب خبرې کړې دي. اشرف غنی په خپل یو ټولنیز پیغام کې ویلي دي د سپتمبر تر لومړیو پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ویستلو د فیصلې درنوي کوي او په آرامښت سره بیرته ستنېدو لپاره به ورسره بشپړ ملګرتیا وکړي. د امریکا ولسمشر جوزو بایدن پرونه وخته ویلي دي د سپتمبر تر لومړیو پورې به له افغانستانه درست پوځیان بیرته وګرځوي. البته امریکا به همغه ډول د کابل د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي خو په پوځي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو ډلې یو ویندوی ذبیح الله مجاهد خبرداری ورکړی چې د دوحې د موافقې په اساس به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په مۍ کې پیل شي او موخه یې دا ده چې د سپتمبر تر یولسمې نېټې پورې له درست افغانستانه د امریکا ټول پوځیان پښې سپکې کړي او کټه پکل شوي وخت له دغه هېواد امریکایي پوځیان ونوځي نو ترنګلتیاوې به لا زیاتې شي او هغه کسان چې موافقه یې رعایت کړې نه ده د دغو ترنګلتیاوو مسؤول به وي. او د عراق په دیوانیه کې د امریکایي پوځي ترهګر پوځ پر کاروان بله حمله هم شوې ده. شفق نیوز خبری سایټ ویلی دی د عراق امنیتی سرچینو پرون مازیګر د ناصریه په لاره کې د زیقار ولایت په یو سړک باندې د ماین په چاودنه کې د امریکایي پوځیانو د لوجستیکي کاروان یو زغرګاډي په ماین سره په نښه کولو خبر ورکړی چې یو لړ تاوانونه اړولی دی. البته د احتمالي مرجوب په باب یې څه نه دي ویلي. په وروستیو میاشتو کې په عراق کې د امریکایي ترهګر پوځ په ملاتړي او فوجي کاروانونو ډېرې دغه شان ورته حملې شوې دي. داود دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ دا تهران د اسلامی جمهوریت غږیزت منوریدن کو سم خپل سیاسی تبصرہ دراو روچ د ایران پټمی تاسیساتو کې د وران کارې په باب د اټمی انرژي د نړیوال اجانس مرموزه چوپیا نومیږي. د اپریل په 11 نیټه د ایران د نتنز اټمی تاسیساتو په ضد وران کار حمله چې اسرائیلی مسول په جندل شوې دي یو ځل بیا د هیوادونو د اټمی موادو او فعالیتونو په زمینه کې د نړیوال څارونکو اورګان په توګه د اټمی انرژي نړیوال اجانس د خبرګون د ضرورت موضوع مطرح کړی ده. د ایران نتنز اټمی تاسیسات چې د یورانیم په خولو سولیز فعالیتونه پکې ترسره کیږي د ایران د اسلامي جمهوریت یو هغه اټمی کمپلیکس دی چې د اټمی انرژي د نړیوال اجانس تر بشپړ څارنې لاندې دی. داسې یو نسجیم د رسندویو نتنز د تاسیساتو د برېښنا غوڅېدا په پیښې کې خار پار د اسرائیلو د حملې نتیجه ګڼلې او مدعی شوې چې دغه اقدام د ایران د اټمی پروګرام سره د مقابلې یوه برخه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف له دغې حملې وروسته د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یو لیک کې د ایران په اټمي تاسیساتو د حملې په اړه د سیونیستي رژیم مخکینیو ګواښونو ته په اشارې سره لیکلی دي. د سیف ګاردز تر څارنې لاندې په اټمي تاسیساتو قصدن حمله د ریډیو اکټیو موادو د بالقوه خوریدا په ډیر رسک سره یو پټ اټمي ترهګر اقدام دی. په دنیا کې د اټمي پروګرام په لرونکو هیوادونو کې ایران یو هغه هیواد دی چې په کراتو په خپلو اټمي تاسیساتو مرکزونو باندې د حملې له ګواښ او یرغل سره مخامخ شوی دی. سیونیس رژیم چې په خپل ستر اټمي سلاکوټونه لري تلې د ایران له اټمي توانمنیو سره په مقابله ټینګار کړی دی. په دې لړ کې د ایران د اټمي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحی د تیرې یکشنبې ورځې حملې ته په اشارې سره له اټمي ترهګر سره د اټمي انرژي د نړیوال اجانس او نړیوالې ټولنې د چلند په ضرورت ټینګار کړی دی. اسرائیل د ایران د اټمي پوهانو د تیرول لپاره پر دوامدارو هلو ځلو سربیره چې تر ټولو وروستی مورید یې په 2000 کال کې د دفاعي او اټمي پوهان ډاکټر فخری زاده تیرور وو. په وروستیو کلونو کې د ایران د اټمي تاسیساتو په ضد د ډول ډول سایبري او فزیکي حملو پلانونې او اجرا کونې ته مخه کړې ده. په نتنز کې د ایران د اټمي تاسیساتو باندې د امریکا په ملګرتیا سره د سیهونیس رژیم یوه تر ټولو مهمه سایبري حمله له سټاکس نیټ ویروس څخه په استفادې سره وه. څو کاله وروسته د 2000 کال په جولای کې په نتنس کې د سنټرفیوژونو د مونټاژ یا کارولو په حال کې چاودنه وشوه چې د سویلس رژیم رسندویو حتی کار پیژاندو پکې د دوی په لاس درلودلو اعتراف کړ. په دغه وخت کې په ویانا کې په دیرا نړیوالو ارګانونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي کاظم غریب آبادی د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمنې شورا په فصلي ناستې کې په خپلې وینا کې دغه چاودنه دوران کړې نتیجه بللې او غوښتنه یې کړې وه چې دغه بدغواړي اقدامات د اژانس او د غړو په وسیله په سخته محکوم شي. په عین حال کې د اټومي انرژي نړیوال اژانس او د اژانس مشر رافائل گروسی د ورانکارې د دغه حمله له هر ډول محکومولو ډډه کړې وه. دا په داسې حال کې دي چې د کاظم غریب آبادی په وینا د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي کانفرنس په مختلفو پریکړه لیکونو کې ټینګار شوی دی سولیزو موخو ته په بیل شویو او د سیف ګاردز تر څارنې لاندې د اټومي تاسیساتو په ضد هر ډول ګواښ او حمله د ملګرو ملتو د منشور د اصولو نړیوالو حقوقو او د اژانس د اساسنامې خلاف ورزي ګڼل کیږي. د هغې اشاره دې موضوع ته ده چې د نړیوالو حقوقو له پلوه او د اټومي تاسیساتو د خوندي ساتلو په زمینه کې د ضروري نړیوالو سندونو په استناد او دغه راز د غړو هیوادونو په اټومي تاسیساتو کې د ورانکارۍ د ممنوعیت په باب د اژانس د پریکړه لیکونو او د ملګرو ملتو د اصولو او زور ته د نه مخه کولو د اصل په شمول د منشور د قواعدو له نظره د هیوادونو په اټومي تاسیساتو حمله منع ده. اوس د ایران د نتنز د اټومي تاسیساتو په ضد د سهونیست رژیم په بیا ورانکارې حمله او د هغو د برېښنا سیستم ته په تاوان رسولو سره چې په نتیجه کې چاودنه هم شوي دا پوښتنه او جدي غوښتنه مطرح ده چې ولې اژانس او مشر په دې زمینه کې له هر ډول دریځ غوره کولو ډډه کوي. په داسې حال کې چې دوی ښه پوهیږي دغه ورانکارې حمله د اژانس د مقرراتو او قوانینو په خلاف او هم د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي ده. دا موضوع ښیي چې د اژانس او د هغه د مشر د بېپلوه کړچار په باب د رافائل گروسی د ادعا په پوټه البته د سهونیست رژیم د دغه ډول غیر قانوني اقداماتو په وړاندې دوی منفعلانه مرموزه او شکمنه چوپتیا غوره کړې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک
د تاریخ پانا عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د زیارت ورځ یا پنځ شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رمضان یا د روژې د مبارکې ورځې له دوهمې او د 2021 میلادي کال د اپریل 15 نیټې سره برابر ده. یول 1402 کال پخوا د 1340 هجری قمری کال د رمضان په دوهمه نیټه د 1400 هجری قمری پیړۍ یو لغات پیژاندی ادیب او فقیه عبدالرحمن زوجاجی نهاوندی په دمشق وفات شو. هغه د ایران په جنوب لویدیز په خوزستان کې وزیږید او په ځوانۍ کې بغداد ته لاړ او د ابن دورید په شان د خپل وخت له نامتو استادانو یې د فقه او لغات زده کړو ته مخه کړه تر څو چې په خپل دغه علومو کې هم استاد شو. عبدالرحمن زوجاجی په 1401 هجری قمری کال کې شام ته ولاړ او د خپل ژوند تر پایه پورې عمل ته پاتې شو. د دغه فاضل عالم په تالیفاتو کې عمالی زجاجی الایزاح الکافی او الایزاح فی علل النحو ته اشاره کولی شو. پنځه ویا کال پخوا د 1425 هجری لمریز کال د وری د میاشتې په 26 نیټه ستر عالم او مجاهد فقیه آیت الله شیخ محمد تقی بافقی وفات شو. آیت الله محمد تقی بافقی کابو په 1253 لمریز کال د یز په باف کې وزیږید. هغه په یس کې له مقدماتي زده کړو وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د اخوند خراساني سید محمد کاظم یزدي او احمد کربلایی له درسونو یې پریمانه ګټه پورته کړه. آیت الله بافقی په نجف کې د 19 کالو له اقامت وروسته د قوم په سپیشل خار کې میشت شو او درس او باسته یې مخه کړه. هغه له هغو کسانو څخه و چې قوم ته د آیت الله شیخ عبدالکریم حایری یزدي د منتقلېدو په سریزې برابرولو او د قوم د علمي حوزې په جوړولو کې زیاتې هڅې وکړې او د حوزې له جوړېدا وروسته د آیت الله حایری مرستیالې فغاره واخیسته. دغه مبارز فقیر له منکراتو څخه د مخنیوي لپاره هیڅ مصیبت ونه ویرېده. په دې ډول چې د حجاب د لیرې کولو او د بیبي معصومه سلام الله علیها حرم مبارک ته د پهلوي د بې شرمۍ او بې حجابۍ کورلۍ ننوتلو سره د څرګند مخالفت په وجه د 1206 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 2 نېټه په خپل د رضا خان لخوا ووهل او ټکول شو او وروسته تر کلونو کلونو پورې په شهرري کې جلا وطن کړی شو. نه دېرش کاله پخوا د 1928 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه یو افسر خالد اسلامبولی چې د فلسطین او د مصر د ملتونو خاین انور سادات یې وژلی و وډزول شو. هغه له دې سره سره چې د مصر یو تکړه افسر ګڼل کېده د دغه هیواد د جهاد اسلامي غورځنګ سره یې پټه ملګرتیا درلوده. د کمپ ډیوید د شرمناک تړون چې پکې د مصر د هغه وخت ولسمشر انور سادات د اسرایلو غاصب حکومت په رسمیت وپېژندل له لاسلیک کولو وروسته د فلسطین له ارمانونو سره د دغه خیانت کوونکی د وژلو پلان د خالد اسلامولی په ذهن کې پیدا شو. دغه پلان د 1921 میلادي کال د اکتوبر په 26 نیټه عملی شو او هغه وخت چې انور سادات د 1923 میلادي کال د اکتوبر د کلیزې په مناسبت د مصر د پوز د پوزي پریډ په مراسمو کې ګډون کړی و، خالد اسلامولی د سټیج په وړاندې د ټانکونو او پوزي ګاډو د پریډ په وخت د خپلو څو پوزي انډیوالانو په ملګرتیا پر سادات ډزې وکړې. له دغو مېړنیو عملیاتو وروسته خالد اسلامولی ونیول شو او له یوې اوږدې محکمې وروسته د 1928 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه په 24 کلنۍ کې چارماری کړی شو. هغه به د خپلې محکمې په بهیر کې چیغ وهلې چې ای خلکو ما د مصر فرعون وواژه. او لننه نهویش کال پخوا د 1922 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه په افغانستان کې کمونیستي حکومت نسکور شو او مجاهدینو د کابل کنټرول په لاسو کې واخیست. د 1928 میلادي کال د اپریل په 20 نیټه له خونړي کمونیستي کودتا او د افغانستان د پوز د کمونیستو افسرانو لخوا د دغه هیواد د لومړني ولسمشر محمد داود خان له وجلې وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د لومړني کمونیست ولسمشر په توګه د دغه هیواد د چارو واګې په لاسو کې واخیستې. خو دغه حکومت زیات وخت ونه پایده او له 2 کلونو نه په کمه موده کې په دغه هیواد کې 2 کودتاګانې رامنځته شوې او حکومت یې نسکور کړ، تر دې چې د شوروي تر ملاتړ لاندې د ببرک کارمل وار راغی. له کمونیستي حکومت سره د مبارزې لپاره د مختلفو ډلو یوه پراخه جبهه جوړه شوه.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا.
د تهران رادیو ډیرو قدر منوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې مو ومني. عزیزانو، د الهی نمونو د لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمه له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په نننی پروګرام کې چې د خدای تعالی د حفیظ نوم په اکل ژغیږو چې په قرآن کریم کې 3 ځلې ذکر شوی او د همیشنی ساتونکي معنا ورکوي، نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
عزیزانو، د حافظ نوم لا حفظ کلمې څخه اخیستل شوې دي. د حفظ لپاره مختلف معناوې شته دي، لکه کله چې ویل کېږي مال یې حفظ کړ، یعنی مال یې وساته، امانت یې وساته. که وویل شي چې راز یې وساته، یعنی راز یې پټ کړ. کله چې وایي فلانې کس یې وساته، یعنی د هغه کس خیال یې وساته. د کتاب یا یو مطلب یا قرآن د حفظ کولو لپاره هم ذهن ته د هغه د سپارلو معنی ورکوي. خو کله چې دا کلمه د خداوند متعال په حق لا استعمالیږي، نو معنا یې دا ده چې خدای پاک د اسمان او مځکې په شمول ټول مادي او معنوي موجودات تر خپل حفاظت او ساتنې لاندې لري، او دغه حفاظت دائمی او دوامداره دی.
دوستانو، هر مخلوق د جوړېدو او زیږېدو له لومړني مرحلې څخه د ودې او لویېدو تر مختلفو پړاوونو پورې د سلهاوو طبیعي او غیر طبیعي حادثاتو په وړاندې د خپل بقا او ژوند لپاره د متعال خدای حافظ نوم ته ضرورت لري. د حافظ نوم یوه دانه هم له آفتونو او نورو تاوان رسوونکو موجوداتونه ساتي. د باران هر څاڅکی چې له آسمانه د مځکې پر لور څاڅي، د هغه ساتنه کیږي چې په صحیح سالم د نظر وړ ځای کې ولویږي. او په دې وجه په یو روایت کې راغلی دی، د باران یو څاڅکی هم بې له دې پر مځکه نه ورېږي تر څو چې یوه ساتونکې پرشته په مځکې کې تر خپل ټاکلي ځایه ملګرتیا ونه کړي. د انسان پاک له هم دغه روده ده. یوه ډله فرشته چې ملائکه حافظه بلل کیږي، د خدای پاک له خوا دند لري چې انسان له مهلکاتو، بلاګانو، مصیبتونو، پیښو او خطرونو او ګواښونو څخه وساتي، څو دنیایي ژوند دوام ومومي. د دغو فرشتو وجود د تنکي ماشومانو په خوا کې په ښه توګه حس کیدلی شي. آیا تر اوسه مو دا فکر کړی دی چې څنګه یو ماشوم چې تازه یې ګرځېدل زده کړي دي او په آرام نه کچیني، او مور او پلار یې هم د مختلفو کارونو په وجه په یو ډول له هغه غافل دي، څنګه ساتل کیږي؟ یا ځینې کسان چې د کاري وضعیت په شان د مختلفو دلایلو په وجه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې د مار او لړم په شان له خطرناکو او موزي ځناورو ډک وي، خو په عین حال کې ورته له هغو نه لږ تاوان هم نه رسیږي. نو د حافظ په نوم باندې پوهېدو سره وینو چې یو شمیر فرشتې د متعال خدای د حافظ نوم مثالونه دي او خلک لا خطرات تخه جغوري.
د سوره انعام یو شپیتم مبارک آیت د دې حقیقت خ بیانون کې دی چې ساتونکي پرښتے د خدای تعالی په حکم او رضا سره انسان د دنیاوی ژوند له خطرونو ساتي تر دې چې د مړینې وخت یې راورسي، او دغه وخت د ملایکې حافظه دنده بیا پای ته رسیږي. فرمای هغه په خپلو بندگانو بشپړه تسلط لري، او ستاسو ساتنې ته یو شمیر پرښتې درلیږي تر څو پورې چې په تاسو کې د یو چا مرګ راورسي. دغه وخت زمونږ پرښتې د هغه ژوند اخلي، په داسې حال کې چې د خپلې دندې په ترسره کولو کې هیڅکله کوتاهی او لټی نکئی. دې ته ورته معنا د رات سورې په یولسم آیت کې هم راغلی دا چیر د چې فرمایي د هر کس لپاره داسې پرښتې شته دي چې هغه له مخې او شانه د خدای له حکم له طبیعي پیښو څخه ساتي. په زړه پورې دا چې په نهج البلاغه کې لولو چې امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمایي هیڅ انسان نشته مګر دا چې ورسره داسې پرښتې دي چې هغه ساتي له دې نه چې په کوهی یا څا کې وغورځېږي یا پر دیوال راولویږي یا ورته کومه بدی ورسي. خو کله یې چې مرګ راورسي نو هغه د پیښو په وړاندې یوازې پرېږدي.
کله چې خدای تعالی په حضرت موسی علیه السلام باندې تورات نازل کړ نو د هغه حفظ کول او ساتنه یې د هغه حضرت امت ته وسپارله. د مائده سورې په څلور څلویښتم آیت شریف کې راغلی دی چې ربانی عالمان او تورات پیژان دي پوهان په دې وجه چې ورڅخه د خدای د کتاب ساتل غوښتل شوي وو او د هغه د بقا او خوندیتوب گواه وو. خو دغه مقدس کتاب د وخت په تیریدو سره تحریف شو او بدلون پکې راغی. د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په زمانه کې خدای تعالی قرآن پاک نازل کرد او د هغه ساتنه په خپل غاړه واخیستله او د سوره حجر په نهم مبارک آیت کې و فرمایل بیشکه چې موږ ذکر یعنی قرآن نازل کرد او په یقین سره به یې ساتنه وکړو. دا آیت شریف په ډاګه دلالت کوي چې پاک خدای خپل آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم له هر ډول بدلون او تحریف څخه ساتي.
ایزانو لکه څنګه چې وویل شول حفیظ د تل ساتونکي په معنا دی. داسې کس په دوامداره توګه د دې پوره خیال ساتي چې د کوم څیز ساتنه کوي هغه ته هیڅ تاوان ونه رسیږي. دغه خیال ساتنه کله کله د عملونو د ثبتیدو او ضبطیدو په موخه هم ده. د سورې طارق په څلورم آیت کې راغلی په دوی قسم چې هیڅ کس نشته مګر دا چې یو ساتونکي ورته ګمارل شوی دی چې داغه خ او بد عملونه لیکي. د شورا د مبارکې سورې په شپږم آیت کې هم فرمایي کومو کسانو چې لا خدایا غیر د ځان لپاره ولی غوره کړ خدای خیال ساتي عملونه یې لیکي او سزا به ورکړي او ته هیڅکله هغوی په چارو نه مارل شوی. د انسان د اعمالو د څارون کی پرښتو په حق رحم د سورې فطار لا لسم نه تر دولسم پورې آیتونو کې راغلی دي. په یقین سره په تاسو باندې یو شمیر ساتون کی ګمارل شوی دي پرښتې هغه بزرګوار چې ستاسو د عملونو لیکون کې کرام الکاتبین دي چې څه کوي پرې خبر دي. په دې وجه د خدای تعالی حافظ والی د کلمې په پراخې معنا هم د پروردگار د علم او قدرت له لارې او د ملایکې فضا په وسیله چې د دغو کارونو د ترسره کولو ځانګړې دنده لري عملي کیږي.
څوک چې د حافظ نوم په معنا غور وکړي نو د دې شریف نوم ځلا ویني. البته داسې کس په وړومبۍ مرحله کې د خپل زړه خیال ساتون کې دی او خپل نفس په بدیو کې له تباه کېدو خوندي ساتي ځکه چې نفس یو د خدای پاک لخوا یو امانت دی چې په ضمانت له انسان سره دی او هره شیبه یې باید خیال وساتي. څوک چې د حافظ ساتون کې لخوا د خپل عملونو په لیکل کې دوه خبر وي تل په خپل عملو کې احتیاط کوي لبل خوا د شریعت د قوانینو پر اساس د خپل ځان دین نسل عقل او مال ساتنه کوي د خدای تعالی د دغه غوره نوم زلا په حضرت یوسف علی السلام کې لیدلې شو د سوره یوسف په 55 آیت شریف کې د دوی لخوا ویل کیږي چې قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم یوسف ویل ما د مصر ټاټوبي د خزائنو سرپرست کړي چې زه یو کار پو ساتونکی یم د حضرت یوسف علیه السلام حفیظ والی او د امانتداری او خی خیال ساتنی او د خلکو د رزق او روزی د ساتنی په معنا و چې دوی پر مارل شیوه وو ځینی عارفان د حفیظ نامه د تجلی په بیان کې وایي حفیظ هغه کس دی چې انسان توحید ته لارښوونه کوي او هغه په خدمت کولو کې په مختلفو شکلونو خوندي او محفوظ ساتي همداشان نور خلک د هغه لاس ژبې او قدرت محفوظ او خوندي وي
ان ربی علی کل شیء حفیظ ایزانو د دې پروگرام وخت هم دلته پای ته رسی تر بل پروگرام په لوی او متعال خدای سپارو
خدای مو مل او ملګری
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله
ډیر عزت منو ویدونکو ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیله د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې روژه د خدای میلمستیا د پروګرامونو څخه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ او انشاءالله تعالی ځینې ښه استفاده وکړئ
ډیرو قدرمن ردونکو مونږ دعا کوو چې د خدای پاک په دربار کې دې تاسو او مونږ روژې عبادتونه قبول شي او مونږ اوس د روژې د مبارکې میاشتې د لومړۍ ورځو په معنوي او زړه راښکونکو شیبو کې روژه د خدای میلمستیا له یو بل پروګرام سره د ستاسو په خدمت کې یو یو تر ټولو مهم دینی تعلیم چې انسان په هغه باندې د عمل کولو په سیوري کې د الهي رضایت سریزې بربرولی شي د رمضان د مبارکې میاشتې د روژو ساتل دي. خدای پاک په دغه معنوي میاشتې کې له خلکو غوښتي دي چې د شپې او د ورځې په ځینو ساعتونو کې له څښلو او خوړلو ډډه وکړي. دغه ورځ د لمر سترګې له ختلو مخکې پیلیږي او د لمر سترګې تر غورځېدا پورې دوام لري. په دې ټوله موده کې د خدای پاک فیض د ګناهانو د بخښلو یا د کمالاتو د بخښلو په بڼه کې په هر روژه ساتونکي نازلیږي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د رمضان یعنی د روژې مبارکه میاشت لا ځان سره رحمت، برکت او مغفرت لري. د تاسو خوب کول عبادت او د تاسو د سا اخیستل تسبیح دی. وردی اساس که څه هم د روژې ظاهر په ټاکلي وخت کې له څښلو او خوړلو ډډه کول او له ځینو مادي خوندونو ځان لرې ساتل دي، په حقیقت کې انسان د دغه پرهیز او ډډه کولو په سیوري کې په آخرت یعنی قیامت کې له داسې خو خوړو او څښاک څخه برخمن کیږي چې د بیانولو وړ نه دي. روژتي د لوږې او د تندې په زغملو او له ځینو حلالو خوندونو د ځان په لرې ساتلو سره د خدای پاک د بندګۍ رسم ادا کوي، ځکه کله چې د انسان اصلي هدف او اندېښنې د دنیاوي ضرورتونو پوره کول او د دنیا د پاني خوندونو اخیستل وي، د خلقت فلسفي او د انسان د پنځون اصلي هدف ته لاپام کولو پاتې کیږي او هغه د الهي ذات د حقیقت درک کولو توان نه لري. د رمضان یا د روژې مبارکه میاشت له دنیاوي تعلقاتو د خلاصېدا او د ازادۍ معنویت او چاته د نه محتاجېدا حصته د رسېدا د تمرین او د مشق لپاره اصلي هدف دی. په حقیقت کې د یوې میاشتې روژې ساتل داسې تمرین دی چې انسان ته ورزده کوي چې په کوم ډول زړه له نفساني خواهشاتو خلاص کړي او خپل روح پاک او ښکلی کړي او خدای پاک ته نږدې شي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په یو حدیث کې فرمایي څوک چې په روژې میاشتې کې روژه ونیسي او خدای پاک ته د نیکتګدا په نیت خپلې سترګې، غوږونه او د بدن غړي له حرام، دروغ او غیبت څخه لرې وساتي، خدای پاک هغوی خپل ځان ته نږدې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د اسلام په سپیڅلې شرع کې د صوم ټکی معنا روژه ده او په اصطلاح کې د داسې موردونو له ترسره کولو پرهیز او ډډه کول دي چې روژه باطلوي. او په تفصیل سره به وویل شي روژه تیکس دنده لري چې له فجر صادق څخه مخکې د لمر سترګې تر غورځېدا پورې د خدای پاک جلاله شانهو د حکم د اطاعت په نیت سره له څښلو، خوړلو او نورو شیانو چې روژه باطلوي ډډه وکړي. د ویلو ده چې د روژې د وخت په اکله شرعي معیار فجر صادق دی او دغه کار تشخیص د دندلرون کې کس په غاړه اچول شوی دی. د قرآن کریم په څو آیتونو کې د روژې ذکر شوی دی. د قرآن کریم د بقرې سورې په 133 آیت کې په روژې میاشت کې د روژې د ساتلو او د مسلمانانو لپاره په دغه میاشت کې د واجباتو په هکله ویل شوی او خدای تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي اغو کسانو چی ایمان مراوړی دی په تاسو باندې روژه فرض شوی ده، ام هغه ډول چی په هغو کسانو چی له تاسو مخکې وو روژه فرض شوی و چی تاسو پرهیزګار وای. د قرآن کریم له دغه آیت څخه دغه دوه مهم مطلبونه اخیستلی شو. لومړی دا چې روژه یوازې د مسلمانانو لپاره نه ده، بلکې هغه په یهودیانو او عیسایانو او نورو قومونو کې هم دود و یهودیانو، عیسایانو او نورو قومونو با لغم سره د مخامخ کېده په وخت او د توبه کولو او د خدای پاک د خوشحالۍ د غوښتلو لپاره روژه نیوله چې په دغه کار سره د پاک خدای جل اله شانهو په وړاندې خپله عاجزي او خاکساري څرګنده کړي او په خپلو ګناهانو باندې اعتراف وکړي.
ډیر عزت من اوریدونکو، دوهم ټکی چې د قرآن کریم د بکاری سوری له 1:3 آیت څخه دی، ستر شیعه تفسیر لیکونکی علامه طباطبایی په تفسیر المیزان کتاب کې بیان کړی دی. علامه طباطبایی د هغه تقوا په هکله چې د قرآن کریم په دغه آیت کې مطرح شوې ده او خدای پاک د روژې په سیوري کې د هغه زیری ورکړی دی، وایي د دغه آیت پر اساس د روژې ګټه تقوا ده او تقوا داسې ګټه ده چې د تاسو په برخه کېږي او هر څوک چې وغواړي د طهارت او دسترتوب له علم سره یوځای شي او د کمال او د روحانیت لوړ مقام ته ورسیږي، لومړنی شی چې ضروری دی هغه ته مخه کړو دا دی چې د بې کنټروله کېدا مخه ونیسو او له هیڅ اوقیت او شر پرته په بدني شهوات او جسمي خوندونو بوخت نشو او ځانونه له هغه څه ستر وګڼو چې مادي ژوند خپل هدف وګڼي او دوی له هر هغه شي څخه چې له خدای پاک څخه لرې کوي ډډه وکړي او دغه تقوا چې قرآن کریم ورته اشاره کوي یوازې په روژې او له شهواتو څخه په ډډه کولو سره لاسته راځي.
متعال خدای د قرآن کریم د بقرې سورې په 1:15 آیت کې هم د روژې میاشت او د قرآن کریم د آسمانی او د شریف کتاب نازلې دا ته اشاره کوي او فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دا روژې میاشت داسې میاشت ده چې پکې قرآن د خلکو د لارښوونې د هدایت د نښو نښانو او د حق او د باطل ترمنځ د توپیر لپاره نازل شوی دی. له تلاوت او له قرآن کریم سره د اونس او د مینې لپاره تر ټولو ښه وخت د رمضان د میاشتې همدغه ورځې یعنی د قرآن د نازلې دا میاشت ده. قرآن کریم داسې حقیقت دی چې د رسول خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې په تر ټولو ښه او تر ټولو بشپړ ډول په هغه نازل شول، خو دغه الهی رحمت نازلیدل اوس هم دوام لري او یوازې کافی ده د قرآن کریم په تلاوت کولو سره ځانونه د غوروانو رڼو او اوبو ته ورسوو او زیات اوبه ترې وچشو. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بې له شکه دغه زړونه د ګناه په وجه زنګ کیږي او ککړیږي، هم هغه ډول چې وسپنه زنګ کیږي او هغه څه چې زړونه روښانه کوي او ککړتیاوې ختموي د قرآن مجید تلاوت کول دي.
ګران اوریدونکو، له خدای پاک سره راز و نیاز او د نړۍ د پنځون کې په در کې دعا کول روح ته ځلا وربخشي او انسان د الهي رحمت دروازو ته نږدې کوي. په روژې مبارکې میاشتې کې چې د هیچا پر مخ د الهي رحمت دروازې نه دي بندې، اوس د پروګرام په پای کې له یو بل سره یو ځای دعا ته لاسونه پورته کوو او د پیغمبر اکرام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د یوه ګران مسیح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام چې د خدای سلام او رحمت په هغه وی دعا لولو. اے خدایا، دا داسې مبارک میاشت ده چې قرآن پکې نازل شوی دی، هماغه قرآن چې د خلکو لارښوونکی او د حق او د باطل جلا کوونکی دی. اے خدایا زما لپاره د هر ښه کار لار خلاص کړه او ما له هر هغه کار څخه چې ته یې نه خوښوې لرې وساته. اے خدایا تا ما ته نصیحت وکړ خو ما په نصیحت عمل ونه کړ، نو زه څه عذر د ستا په درگاه کې لرم. اے خدایا زه له ستا بخښنه له تا څخه د مرګ په وخت اسانتیا غواړم. اے داسې کسه چې د بخښلو او د ګذشت خاوند یاست، زه د ستا بنده او د ستا د بنده زویم. زه بې وسه یم او د ستا د مینې او محبت محتاج یم، او ته یوازینی کس یې چې په خپلو بندګانو برکت کوي او هغو خلکو ته نه محتاجوي. تا خپلو بندګانو ته روزي ورکړې ده او د هغوی ژبې او رنګونه دې متفاوت کړي دي، او مونږ ټول د ستا رحمت ته اړتیا لرو، نو مونږ څخه مخ مه اړوه. اے خدایا زما ژوند تر ټولو ښه ژوند او زما مرګ تر ټولو ښه مرګ وګرځوه. د ستا له دوستانو سره دوستی، د ستا له دښمنانو سره دښمنۍ، د ستا په وړاندې له تسلیمېدا او حقسرۍ سره یو ځای په خپل در کې شوق او رغبت زموږ روزي وګرځوه، او له ما څخه شک، تردید، انکار او نهیلي لرې کړه. اے خدایا په محمد او آل محمد درود واستوه، همیشنی سلام او درود چې له تا پرته څوک هغه ونه شمېري او د هغه په قدر پوه نه شي. اے تر ټولو مهربانو مهربانه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د خدای تعالی له لوی درګاه څخه غوښتنه کوو چې همدغه دعاګانې چې ولوستل شو انشاءالله تعالی زموږ لخوا هم قبول کړي او موږ هم په نیغه لاره کې هدایت کړي. نو په همدې دعا سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری. Thank you.